السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایز بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په اهم محضر کې اعدامونه او په دورو وهل د بشري حقونو څرګنده او ویرونکې سرغړونه ده، ځکه نو د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. د طالبانو حکومت د امریکا د دې انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دې سزاګانو تطبیق د اسلامي شریعت یوه برخه او د افغانانو غوښتنه ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت به د دې احکامو تطبیق ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې هغه مرکز بیرته نیولی دی چې پاکستاني طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړي وو. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ټول وسلوال چې دا مرکز یې د دوو ورځو لپاره په ولکه کې ووژلي دي. د جرمني خبري اژانس وایي په دې عملیاتو کې شپږ ویشت تنه وسلوال وژل شوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو ټول یرغمل شوي افسران ژغورل شوي دي. دا مرکز د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي وسلوالو د اکشنبې په ورځ وروسته له هغه ونیوه چې یو بندي د مرکز له ساتونکي پولیس څخه وسله واخیسته او ورپسې ټول برمته او نور بندیان آزاد کړل. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت د چمن سیمې له دینی عالمانو او سوداګرو سره د سپین بولدک چمن په دروازه کې د وروستیو نښتو پر مخنیوي خبرې کړي. په یو بیان کې چنن د کندهار د والی دفتر خپور کړ له چمن څخه د راغلي پلاوی د غړو په حواله ویل شوی چې دوی غواړي په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخنیوي وشي. بیان زیاتوي چې طالبانو پلاوی په غونډه کې ویلي دوی د خپلې خاورې د دفاع لپاره اقدامات کړي دي. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیرونه دوه ځلې نښتې وشوې چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستانی ځواکونه او پاکستانی لوري طالبان د دې حملو په پیل تورن کړي وو. امریکا او متحدانو یې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له متحد هیواد روسیې سره د لویدیځ د هغو ادعاو پر سر شخړه وکړه چې وایي تهران مسکو ته پر اوکراین د حملې لپاره بې پیلوټه الوتکې ورکوي. په دې غونډه کې متحدو ایالتونو د ملګرو ملتونو پر سر منشي هم تور ولګاوه چې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی او په دې اړه په څېړنو کې پاتې راغلی دی. په پرونۍ غونډه کې د ایران له اټومي موافقې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر وتلو وروسته د دواړو خواوو په ځنډیدلو خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د نه ګډون په مسله کې هم امریکا او ایران پر یو بل تورونه ولګول. او د بشري حقونو د څار سازمان وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر خرسون ښار له اته میاشتنۍ ولکې وروسته د وتلو پر مهال د دوو موزیمونو یوې کلیسا او د ملي آرشیف زرګونه تاریخي او هنري آثار لوټ کړي دي. د هیومن رایټس واچ یوې مسؤولې بلقیس ویلي نن تور پورې کړ چې روسي ځواکونو د خرسون د اشغال په وروستیو ورځو کې له دې ځایونو څخه تاریخي انځورونه، سره زر، سپین زر، یوناني لرغوني آثار، مذهبي تصاویر او تاریخي توکي په لاریو کې بار کړل او هغه سیمو ته ولیږ ډول چې د روسي تر ولکې لاندې دي. د بشري حقونو د څار د سازمان په وینا روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې لږ تر لږه د پینزو فرهنګي مؤسسو هنري او تاریخي آثار لوټلې دي چې جنگي جنایت بلل کیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه په لاندو څپو په 1920 او 1520 مترو اوریدلای شي، یعنی په 2000 او 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او هر ورځ اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د درو وهلو پر حکمونو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په یوه مرکه کې شاربو.
حدود خو شرعي مجازات دي افغانان منی په خپل اصل کې هیڅ ستونزه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دي.
په بنو کې د پاکستاني طالبانو لخوا د نیول شوي مرکز د عملیاتو په اړه جزئیات درکو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي افغانان په ژمي کې د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال له خوړو او سونګ توکو د یو خوښولو ته اړ دي. هند ته کډه شوي افغان ژورنالیستان له پراخو ستونزو سره ټکوي.
چالش هایی که ما در کشور هندوستان با
هغه ننګونی چې مونږ په هند کې لرو پراخ یو ډیر دي. ټولنیز ستونزې، اقتصادي ستونزې، د ماشومانو لپاره د زده کړو ستونزې، رواني او روغتیایي ستونزې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په نیمه نړۍ پروګرام کې د هغونجونو د زړه خواله اوري چې په فرغت غونډه کې د کورنۍ د نارینه او غړو د نه ګډون داغې پر زړونو پاتې دی.
هیله مې درلودله چې باید د ما د فراغت په غونډه کې همې کورنۍ راسره شته وي او همې استادان راسره شته وي کوم چې زما سره زحمت کول دي، ما ته لارښوونې کړې دي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمای کې له اساسي او بشري حقوقو پروګرام سره خبریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. میر احمد صفای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. متحده ایالات وایي تر هغه وخته به له طالبانو سره اړیکې پراخ نه کړي تر څو چې دوی له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون د طالبانو له لوري د شرعي سزاګانو د ورکولو د راپورونو په غبرګون کې ویل متحد ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقونو مسله په جدي ډول مطرح کوي او له خپلو متحدانو سره به په دې اړه پراخې سلا مشورې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان بیا د حدودو د جاري کولو ننګه کوي او دا کوي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. په دې اړه جزئیات مرسلین ارسلا اوروي.
د طالبانو حکومت له لوري د حدودو جاري کولو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو دوام. په تازه غبرګون کې د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د دوی له لوري د بشري حقونو په برخه کې کړنو ته په کتو ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس د افغانستان په وخت تیره شپه ناوخته خبریالانو ته ویل دوی طالبانو ته په ډاګه ویلي طالبان اړ دي چې له امریکا په ځانګړي ډول افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. خو نیت پرایس ټینګار کوي چې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو کړنو ته په کتو تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې دا غوښتنې پر ځای کړي.
کوم تصویرونه چې موږ له افغانستانه وینو چې په هغې کې خلک په درو وهل کېږي، په محضر کې مجازات کېږي، دا د بشري حقونو ښکاره وحشتناک نقص او زموږ لپاره د ژورې اندېښنې وړ مسله ده. طالبان په دې کار سره د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې ته ستنېږي، هغه دوره چې هیڅ افغان نه غواړي هغې ته ستون شي. داسې یو افغانستان چې هیڅ فرصت، ثبات، امنیت او هوساینه پکې موجوده نه وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقونو مسأله په جدي توګه مطرح کوي او له خپلو متحدینو سره په دې مسأله په پراخو مشورو بوخت دي. نیت پرایس وایي چې لا هم طالبان تر جدي بندیزونو لاندې دي او د ده په خبره د امریکا متحده ایالات به تر هغو له دوی سره خپلې اړیکې پراخې نه کړي چې طالبانو له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی. خود طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د حدودو جاری کولو په برخه کې د دوی وروستي اقدامات د افغانانو غوښتنه ده. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی د افغانانو بشري حقونو ته درناوی کړی او ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري به د حدودو جاری کول دوام ومومي.
دغه موضوع خو د اسلامي قوانینو برخه ده. موږ د نړۍ د یو هیوادونو نه غواړو چې اسلام ته درناوی ولري او د اسلام د احکامو په اړه ناسم برداشت، ناسم خبرې ونه کړي. افغانستان اسلامي امارت اسلامي قوانین پلي کوي او دا که پخواني وو که اوسني وو، دا د اسلام قوانین دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو له پیله چې دا د 14 میاشتې تیریږي، د دوی حکومت د قوز میاشتې په 14مه نیټه د لومړي ځل لپاره د قصاص او حدودو جاري کولو لړۍ له فراه ولایته پیل کړه او تر اوسه یې په ګڼو ولایتونو کې په بیلابیلو جرمونو لسګونه تورن کسان په درو وهلي دي. طالبانو دا کار وروسته له هغې وکړ چې د دوی مشر ملا حبت الله اخندزاده خپلو قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملي کړي. د طالبانو دې کړنې د کورنیو غبرګونونو ترڅنګ پراخ نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په عام محضر کې د تورنو کسانو مجازات کول ظالمانه او له وحشته ډک عمل بللی او ژر تر ژره د بندېدو غوښتنه یې کړې.
د طالبانو د حکومت لخوا د قضایي احکامو د جاري کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو غبرګونونو په اړه مرسلین ارسله د حقوق پو سبحان الله مصباح نظر پختلای دی. ښاغلی مصباح په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې له حقوقي او قضایي اړخه د طالبانو محاکماتي بهیر څومره رون او قانوني دی.
حدود خو شرعي مجازات دی. افغانستان افغانان منی په قوانینو کې ځای درلود. د موږ د جزا کود کې ټول حدود او قصاص و دیت ټول راغلی دی او دا په خپل اصل دی کې هیڅ ستونزه نشته. ده مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دی. یو مهمه اصل د قضا لپاره مستقل والی ده. د نن سبا طالبانو په رژیم کې دغه قضا مستقله نه ده، یعنی په سیاسي لحاظ باندې تحریک پورې اړه لري اکثرا قضات. د دې تر څنګ قانونیت د پروسې ده یا مدون والی د پروسې ده چې دا ټوله ډیو پروسس چې ورته وایي دا ټول باید جدا په دا پروسه کې مراعات شي تر څو عادلانه شي پروسه او شفاف شود قانون پر بنسټ. لغی تر څنګ یو سلسله حقوق دي چې متهم لري او دا حقوق باید په نظر کې ونیول شي. نو اوس نن سبا محاکم سره دي چې مستقله نه ده، د قوا او د تفکیک مسله معلومه نه ده، اساسي قانون موږ نه لرو. نو په دې اساس باندې دغه حدود او د دیات او د قصاص لپاره فرصت نه ده مساعده. دا په داسې حال کې چې دا یو نازکه یو حساسه نوع د مجازات ده چې په یو عادي شبهه باندې هم دا له منځه تللی شي.
د دې احکامو جاری کول ته دا چې په افغانستان کې غبرګون نه راپارولې دي، په نړۍ کې هم دا غبرګون نه راپارولې، په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي، نو دغه د دې حدودو جاري کول او د بشري حقونو نقض څونه کولای شي له نړۍ سره د دوی تعامل ته ستونزې جوړې کړي؟
له دغه کړنو سره طالبان په واضحه توګه د نړۍ د غوښتنو سره په ټکر کې دي چې په دې کې پرته له شکه عام وګړي قربانیان دي او پرته له شکه چې د دوی د نظام د استمرار لپاره ډیر تاوان کوي او دا د خلکو په زړونو کې نور هم ویر اچوي او فاصله رامنځته کوي. دا په قصدي توګه دي ځکه چې طالبان چې کله حاکم شول له سره یې د حکومتدارۍ لپاره خاصه برنامه نه درلودله او په دغه یو نیم کال کې هم ثابته شوه چې دوی اصلا برنامه د حکومتدارۍ لپاره نه لري. که چیرته درلوده نو حکومتداري د یو اساسي قانون په چوکاټ کې ممکنه ده. اوس دوی نه د اساسي قانون لپاره کومې لارې په نظر کې نیولې دي او نه هم د وګړو اساسي حقوق په نظر کې نیسي. نو دا په دې معنی چې دوی په قصدي توګه نه غواړي عادلانه او شفافه حکومتولي ترمنځ کې تر څو افغانان په یو مطمئنه فضا کې ژوند وکړي په افغانستان کې.
برای مثبت بس قانوني تشه موجودیت په افغانستان کې او دا چې بیا د نړۍ سره په تعامل دا څونه د خپل افغانانو په ژوند تاثیر کوي؟ ځکه تاسو اوس عملا د دې شاهد یو چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاري او لوږه خپلې لوړې کچې ته رسیدلې ده.
سیاسي شدید بحران سره چې مخامخ یو چې د رسمیت پیژندلو ستونزې دي او د نن د قدرت د ویش موضوع ده چې یوازې د طالبانو په لاس کې ده. اقتصادي دغه بحران چې 90% د فقر په ژوند کې حالت کې ژوند کوي او ډیر بد حالت د وضعیت په عملی لحاظ باندې تر دې راپورونو ډیر زیات بدتر ده. امنیتي وضع هم تر هغه حده چې لکه پخوا غوندې اوس هم هغه کمپلیکسه ټکونه او دغه ستونزې بیا هم شته ده. نو د دې بحرانونو وضعیت همدغسې ادامه ملری دوی څنګه لري او دا واقعیت ده چې نن سبا موږ سره مخامخ یو.
د حقوقي قضایي چارو شنونکي سبحان الله مصباح چله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیتی ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې هغه مرکز بیرته نیولی دی چې پاکستانی طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړي وو. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبا د ازادۍ رادیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک په سټوډیو کې راسره د خټک صاحب خبرونه ته راغلست. د موضوع جزئیات د عملیاتو جزئیات لمړی راته وایي. اصلتا
ډیر مننه تکل صاحب. استاد اوریدونکو ته هم سلامونه. تازه اطلاعات دي اوسوس لږ شی به مخ کې په دغه ځای کې چې کم عملیات روان وو هغه مکمل شوی دي او الته اوس د دی په اصطلاح د صفایي کار روان دي، یعنی قتل کیږي چې څومره الته مړی دي، څومره زخمیان دي، څومره کسان چې د اغي سره او اغا نیول شوی دي، پاغي کې څومره کسان زخمیان دي. نو اوس چې کوم اطلاعات مونږ ته رسیږي لږ شی بوډان دي، اطلاع دا و چې لس اغه کسان وژل شوی دي، یعنی د تحریک طالبان والا کسان چې چا ځان سرګندو، شپک پکې د پاکستان د پوز او پولیسو کسان جوړ بل شوی دي او یو پکې د پوز افسر جوړ ژوبل شوی دی او درې اغه کسان زخمیان شوی دی کوم چې د دې په ولکه کې وو.
داسې معلومات شته چې هلته د پاکستانی طالبانو وسلوال څو کسانو او برمته یا یرغمل څو کسانو
کره شمیره نه ده معلومه چې هلته خو دا اطلاع دي چې له ډېره وخته په دغه سنټر کې د تحریک طالبان کسان ساتل کېدل. نو ظاهره ده چې دا کسان به په لسګونو کې وي یا به د لسو او پنځه لسو نه د دې شمېر ارومرو دا به زیات وي د دې نه. او برمته کسان چې کوم دي نو په هغې کې چې کوم د پوز یو میجر وو او صوبیدار میجر
یعنی جګړن
او جګړن هغه میجر وی دلته صوبیدار میجر چې وی دا خودم ویل کیږي خو
تقریبا هغه رنگ دی هغه مرتبه ده.
نو یو دا دی او د سره یو سو پولیس والا هم وو ک ویډیو تاسو کتلی په یو ویډیو کې دا سرګندیږي چې دا یو سړی ناست وي هغه نګر چا پیر درې سلور کسان ټوپک نیولې دا په وګ باندې وغیم ور سره ناستي خو حد مندا کسان بزیات وي.
مننه که دغه مرکز په باب یو لاند معلومات راکړی چې دا مرکز د څه شل لپاره او دا د تروریزم پر ضد مبارزې د پولیسو د مرکز په نامه یاد شوی پر رسنیو کې خو دوی څه کار کوي؟
دا د مرکز چې کوم ځای او دا د بنو په چاونې کې پوزی چونه چې دا په اغه کې دا مرکز جوړو او دا کوم ځای کې چې دا واقعیا شوې ده نو دا د اغه مرکز یو برخه و یعنی دا اغه یو خونه و یا یو سوخونی و چې هغه په دې ځای کې وي. دغلته به د تحریک طالبان کسان ساتل کېدل کوم کسان بچ اونی ول شول هغه به دغلته ساتل کېدل او د دین به په دغه ځای کې پلټنې کېدی. په ظاهر باندې دلته دوه قسمه خبرې مخې ته راځي. یو خو د پاکستان حکومت دا خبره کوي چې دا د پلټنو دوران کې یو وسلوال د پولیسو نه ټوپک اخستې دي او بیا دا نور کسان نیولې دي. خو بلخوا د طالبانو لخوا دا اطلاع ترازی وسلوال طالبانو لخوا چې د دوی کسان په دغه مرکز باندې ورغلی دي باقاعده پلانینګ کړی دی پغې باندې ورغلی دي ورنه وتلی دي بیا دا کسان برمته کړی دي د دې بورستو لګه صفای وشي.
ډیر مننه. او یو ورستی سوال ته هم که جواب راکې پرون د دې مرکز له نیول کېدو ورسته داسې راپورونه هم راغلل ویل شول د خیبر پښتونخوا د سیمه ایزو چارواکو په حواله چې له دې پیښې وروسته پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان د حکومت له استازو سره په همدې موضوع خبرې کړي. دا خبرې څومره دقیقې دي؟
د بیرستر سیف په حواله کوم چې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار دی د هغه په حواله سره دا قسمه خبرې راځي. خو بیرستر سیف همیشه هم دا قسمه خبرې کوي په یعنی په حقیقت کې مونږ ډیر داسې هغه اون لیدل. ها یو وفد د سپین بولدک لارې کندهار ته تللی چې هغه د پاکستان د علماو وفد پرون یو جرګه وا او هغه به نن هم په کندهار کې و طالب چارواکو طالبانو سره خبرې کولیلته په دې اړه باندې چې دلته د سرحدي پوله باندې چې دا ډزي کیږي د دواړو خواو دا څنګه ردی مخنیوي اونول شي هغه بنن واپس راځي. خو سو پورې چې د خبرو خبره ده چې طالبانو سره یعنی د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کیږي ته ما خیال چې داسې نشته.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټکو چې د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د یو مرکز د عملیاتو په اړه یې جزئیات راکول. امنیتي ځواکونو نن په دې سیمه کې په بنو کې په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز بیرته ونیو چې د یک شنبې ورځې راهیسې د پاکستانی طالبانو د وسلوالو په ولکه کې و. اوس هم نورو مسایلو ته ورځو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي دا ژمی به میلیونونه افغان کورنۍ دې ته اړ وي چې د خوراکي توکو او سونکو توکو ترمنځ اوبښې یو خوښ کړي. یونیسیار دا خبره پر خپل ټویټر لیکلې. یو شمیر خلکو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر روان ژمي کې د ژوند پر سختو شرایطو اندېښنه ښودلې.
هر دفعه که نو اعلان میکنه کلم مثلا برای ملت مثلا زغال مواد غذایی را ارزان میکنه میبینیم که مثلا قیمت ها بالاتر میشه.
علیرضا په کابل کې اوسیږي. دای د هغه ژمی اندېښنه لري چې سړی د افغانستان د هر کور دروازې ته رسیدلی دی. نوموړی وایي سږکال د ده او د ډېرو خلکو لپاره د یخنۍ او لوږې د زغملو ترمنځ انتخاب ستونزمن دی. علیرضا ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د یو من ډبرو سکرو بیا شپږ پنځوس وه. اوس له یو سلو لسو څخه تر یو سلو شلو پورې ده. خوراکي توکي هم دوه چنده شوي دي. موږ نشو کولی چې په یو وخت کې سون توکي او خواړه واخلو.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې حبیبه چې د کور میرمن او د دریو ماشومانو مور ده وای بیکاری او د بیو لوړوالی کورنۍ له $2 سره مخ کړی ده چې جمی لپاره ستونتو کې واخلې یا خوراکي توکي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال بای چیچی وی دا خکارو سخ کال دا کار ندی شوی بای دیری لوری دی که دی سون توکی واخلو خوراکی توکی نشو آخسته که خوراکی توکی واخلو دی سون توکی نشو آخسته جمعی هم را رسید.
دا اندیښنې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری یا UNHCR هم دې موضوع اندېښمنه کړې ده. UNHCR د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پانه کې ولیکل په سږني ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ دې ته اړ شي چې د خوړو او تودوخې ترمنځ یو غوره کړي. دغه ادارې دا هم لیکلي چې نړیوال ملاتړ به له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. د تېرې جمعې په ورځ د سره سلیم نړیوالې کمیټې یا ICRC هم په خپلې ټویټر پاڼه داسې ویډیویي راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان خلک به په راتلونکي ژمي کې له سختې بېوزلۍ او یخنۍ او د ماشومانو د ناروغیو له زیاتېدو سره مخ شي. دغې کمیټې په خپل یوه ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان خلک له دوو سترو ستونزو سره مخ دي، د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو ګرمول. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو 1400 کې بېوزلي او بېروزګاري په بېساري ډول زیاته شوې او د دې موضوع په اړه تل نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحدو ایالاتونو او متحدانو د امنیت شورا په غونډه کې له روسیې او د روسیې له متحد ایران سره په دې بحثونو کې ونښتل چې روسیه لا هم د اوکراین په جګړه کې له ایراني بی پیلوټه الوتکو کار اخلي. اوکراینی چارواکي هم وایي روسیې په دې وروستیو کې له ایرانیو بی پیلوټه الوتکو په استفادې د اوکراین دننه د برېښنا تاسیسات ویجاړ کړي دي. بلورتا روسیه پوځیانو تازه د اوکراین په دونیتسک سیمه کې جګړه توده کړې او پر نورو سیمو هم بریدونه کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه تر ډیره د اوکراین پر جګړې او په دې جګړه کې د ایران په ګډون د یو شمیر هیوادونو پر رول ورټوله وه. متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ایران سره په دې مسله تود بحث وکړ چې تهران مسکو ته کمیکازا بی پیلوټه انتحاري الوتکه او نور تجهیزات ورکوي او روسیا د اوکراین جګړه کې کاروي. د امریکا او ایران د استازو بحثونه نور هم مخ ته ولاړل او دوی یو بل د هغو خبرو په درېدو کې پړه وبلل چې د ایران اټومي تړون ته د امریکا د بیا ستنېدلو په هدف پیل شوی وي. متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم تورن کړ چې ګواکې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دغې غونډې سره هممهاله له اوکراین د تازه جګړو راپورونه هم خپاره شوي دي. اوکراینی چارواکو ویلي پرون دوشنبه پر کیف او شاوخوا سیمو یې بریدونو کې روسیې له 1500 ایراني بې پیلوټه الوتکو کار اخیستی دی او دوی لږ تر لږه 1500 دغه ډول الوتکې ویجاړې کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت د بې پیلوټه الوتکو په وسیله شوي دغه بریدونه د جګړې له پایله تر ټولو پراخ بللې دي. پر دې سربیره له دونیتسک هم د تودې جګړې راپورونه ورکول شوي او اوکراینی چارواکو ویلي روسي پوځیان هڅه کوي چې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د اوکراین پوځ ویلي په دونیتسک سیمه کې دوی هم د روسي ځواکونو پر سنگرونو بریدونه کړي او د هغوی دوه هلیکاپټرې رانسکوري کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسي هدف د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو ویجاړول او یخې هوا ته د ملکیانو پرېښودل دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ له خپل بلاروسي سیال الکساندر لوکاشینکا سره په لیدنه کې د پوځي تمرینونو په ډیرېدو ګډو امنیتي اقداماتو پوځي روزنو او پوځي مرستو خبرې کړې دي. بلاروس چې د روسیې او اوکراین دواړو ګاونډی دی د هغو محدود شمیر هیوادونو له ډلې دی چې د اوکراین په جګړه کې د پوتین ملاتړ کړی دی. پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل نن د دسمبر په 3 300 ورځې پوره شوې، خو دغه جګړه لا هم روانه ده او امریکایي چارواکو ویلي روسان د پای ته رسیدو خبرو ته لیواله نه دي.
یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکونکو چې په دې وروستیو کلونو کې هند ته تللي وایي د ویزې او دندې د نه لرلو له کبله په بد وضعیت کې ژوند کوي. دوی وایي په هند کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ته د پناه غوښتنې لپاره هم راجه کړي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلی چې له هیڅ یو هیواد څخه د پناه غوښتنې تایید واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی ویلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې شاوخوا 2000 خبریالانو او رسنیو کارکوونکو په رسنیو کې کار کوي چې اوس یې شمېر له 3000 څخه هم کم شوی دی.
بنابر تهدیدات مشهود امنیتی از طرف گروه طالبان وادار به ترک افغانستان شدیم.
سید اجمل بهوای دی افغان رسنه دی سیاسی پروگرامونو په څنګه کې کار کوي. خو د امنیتی ګواښونو له امله دی هیواد پریښودو رتال شو او اوس په هندوستان کې کډوال دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې په خوا دی یک په نوم تلویزیون کې ویاند و، خو اوس له وکل نو رئیس انتظار باسي چې د پناه غوښتنې دوسیه به په هندوستان کې د ملګرو ملتونو یو ان ایچ سی آر د کډوالو د عالي کمشنری لخوا څیړل کیږي. ښاغلی بها په هند کې د ژوند سختیو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
چالش هایی که ما در کشور هندوستان به عنوان مهاجر داریم خیلی گسترده و زیاد.
هغه ننګونی چې موږ په هند کې لرو پراخ یو ډیر دي. ټولنیز ستونزې، اقتصادي ستونزې، د ماشومانو لپاره د زده کړو ستونزې، رواني او روغتیايي ستونزې، په خوا کې د کار او د ویزو د نه لرلو له امله د افغان مهاجرینو لپاره د کاري چاپیریال نشټوالی به تر ټولو لوی ستونزه ده چې د هر کډوال لپاره یې ژوند تنګ کړی دی.
خغلی به هوایی چې په هند کې په شخصي ادارو او دفترونو کې د کار حق نه لري او د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره په یاد هیواد کې د افغانانو لخوا په جوړ شویو تعلیمي مرکزونو کې د ژبې او کمپیوټر په تدریس بوخت دی. یو بل افغان خبریال عبدالرحمن همدرد چې له 5 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي هم د قانوني ویزې د نه لرلو ستونزه جدي ګڼي او د کډوالو د ملاتړ موسسو له نه همکارۍ شکایت کوي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د رسنیو کاري وضعیت هم له جدي ننګونو او ګواښونو سره مخ دی او نشي کولای بیرته افغانستان ته لاړ شي.
اگر در کدام درملتون یا در کدام دکان یا
که چیرې په کوم درملتون یا دکان کې کار وکړو هغه هم په ډیر کم ماش د پولیسو لخوا نیول کیږو، ځکه چې موږ ویزه نه لرو. زموږ بل ستونزه دا ده چې موږ په رواني ستونزو اخته یو. هر خبریال چې دلته اوسیږي په سخت ډیپریشن او ژور خفقان باندې اخته دي.
د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د افغان خبریالانو ټولنې د ورکړل شوي شمېرو له مخې په یاد هیواد کې شاوخوا 40 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ژوند کوي. دغه ټولنې ویلي دوی له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په هند کې د افغان خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره د دوی ملاتړ وکړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نئی وایي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط مخکې 1,850 خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو په افغان رسنیو کې کار کاوه، خو اوس د دوی شمېر له 3000 څخه هم کم شوی دی. د نئی د دفتر مشر ظریف کریمي آزادي راډیو ته ویل چې د امنیتي ګواښونو او نور ستونزو له امله ډیری رسنۍ تړل شوي او یا هم خبریالان بیکاره شوي او یا له افغانستانه وتلي دي.
رسانه‌های زیادی مسدود شدند و در فعالیت
ډیرې رسنۍ تړل شوې او فعالیتونه بند شوې دي. د رسنۍ او ډیرې او کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړي او ځینې د ګواښونو له وجې ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوې دي. د دې ښکارندوی کوي چې د ژورنالیزم بنسټیز عنصر په هیواد کې له منځه ځي. بیا بیرته د خبریالانو د ټولنې رغول 40 کاله وخت غواړي.
په ورته وخت کې د بی پولي خبریالانو سازمان د روان کال په اګست میاشت کې په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د رسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې په تیر کال کې د رسنیو 65% کارکوونکي له افغانستانه وتلي دي. د طالبان حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په څو ځله ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. په تېرو څو کلونو کې په تېره بیا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډېر شمېر خبریالان له افغانستانه وتلي، یو شمېر خپل د مقصد هیوادونو ته رسېدلي، خو ډېری لا هم د پاکستان او هندوستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د دوسیو د څېړلو په تمه دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه په لاندو څپو 19, 25, 2020, 2140, 2140, 1145, 15, 1440 کیلو هرتز هم اوریدلای شي. او که انټرنیټ لری نو د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر وپنه هم خبريږي. د سهار لوو د مخام تر او له هغه وروسته ثبت شوی خبرونه هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.